سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، وزنے اندیکھنا دا افغانستان امنیت تی زمگ او دا ٹول گاونڈیانو حسدا دا چی حل دیو سیاسی جو
پلوگر کی پر پاکستان او طالبانو دا افغان دولت دا پلویانو سخت انتقاد.
نن تی راتا ورور راتا دشمن کرے دے تا خودے دیارا خات پا ورز باندی ما تا انکی حالی جوڑی.
نریوالو مسائلو تا ہم کتنکو
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه علني کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستنګزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیس کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. خبرونه د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې جون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخترغلو هغه نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخترغلو هغه نه ډېر تشویش درلودلو. نو طبیعي خبره ده چې دوی به خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیسو سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یو غونډه کې وکړه چې څو نور وزیرانو د رسنیو مشرانو په کې ناستو. حلیمی انتقاد وکړ چې د پاواله څو وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینی خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وي. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي زیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړي دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شو چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د زینو سرچونو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګوونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپلوي پاڼه د هغو وجرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خبره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه نه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی، نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخوا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جن پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بلاروس کې د ولسمشری ټاکونو یو بخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په شپاړسو کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړي چې سیاسي موقف ته ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشری ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بلاروس کې د روسیې د بلګازپروم بانک مشر و. په بلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطن شوي دي. خلکو د 2020 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې لوکاشین کا په درغلی او ځان ولسم شرکړ د خلکو مخالفانو د زپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیسته چې د کار د اروپای ټولنې توند خبرګون پاره ولې. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلوبه نن شپه د ایتالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پایلوبه ته ووځي. بل نیمه پایلوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمنی او د دوو دورو اتل فرانسې چې د اتلولۍ دعوادارانو ان په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د شپږ راپورونو لړۍ پیل او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته د خځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لمړی ورزو د دې خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي د اوسنی امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخښي ښاغلي محب ویلي چې څوارلس سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همداراز زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. خغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خغلی محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو شایعات دي چې پخچي دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې و چې هلته تقریبا شاوخوانه معاصره او تر ډېر وخته پورې هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي. یو ځای شوي دي د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې څوکېږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربان ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هیڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره د سولې مرکزی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د وسنی امنیتی وضعیت کاب کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکرات او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. بلې ثقل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همدغه ویل دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلاک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوحې ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینز پرون د طالبانو له ملګري پلاوی سره هم لیدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي مېرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینی لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوه ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربې افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا څه هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه لوګ دی مودې هله بخون کې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوی راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړی ته رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اوس یواز نه اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پیل نشي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ګورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمنه شي،
متاثر هو جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپل کې خپل هواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پریډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټا کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړې لومړیتوب دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د لوګر په مرکز پل علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، مېرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې وګډونوال مولوي مهرب الدین وویل:
نن تیرا تا ورور را تا دشمن کړی دی تا خدای بیا رحمت په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی عظما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم وسیدون کړي سودا اخلاص کړي چلار شي پورته سبا اختر کی هغه ته شهید زما د کانکور امتحان د پر ازما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیا د پر خلکو مسلم خلکو د پر دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په زلونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالی نه هم خلاص وی په ازرکی چې څه ازرکی وی درلود هغه چور او تالان شو نیلام شو. شنو طالب جانه کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خرابوي خو لکه سړی راسه پکې کینو حکومت وکړو د دې څخه معلومیږي چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د 15 ملکي وګړو په ګډون 24 کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر برګزی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومی افزې په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر 14 ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاو د نسبه چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، 12 پولیس او 9 ملکی وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین 2 بجې د شهر اومی افزې د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاو د نسبه ده چې یویشت نفره زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدلی دي. په زخمیانو کې 12 ولسی وګړي دي او پاتې 9 نفر پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځای یو مړی او 24 ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې 15 ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه چې لامل یې د ډېرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرما و ډوډۍ چې کښانو ساسر و خړل بالا ګرد به دوه په خونه ته خون ته سره نه نه وته بالا کښانو مننګر په خونه کې به دایو دم درپس چې درپس بالا په خونه کې تاریخ سول سره ډوډۍ سول بالا پرځي وي او کوي وي شانو در کلکنان را په مننګر کې سره و مشتل درپس بالا مر معلومات نه کړی ګرد کورونا بالا سره ناریس وي سره شون سره چې غار بغاریس شون سره جړل چر او کښو او ته په خونه کې کلکنان په کښانو کې کوکی او پرځي شانی بنجوي نو بعد هم سره را بيدار رسول په نور مکوراته مم روز واسه په دا ګور کور کور شیدان مومنان سی وي پشته چا پشې پرې سی په خلکو خون را نړي دلی چې
تازه روانم کور ته د خانه روان یو دم غټ پټا وسو نو په دالات کې ز کور ته راغلم. کور ته چراله مغه انداري و دا و چې خدای و کښنه مشنه نه و خپل سی
دا کور ته دې زما د ورور دی د ابرازي کنه ما باندې دی چې مشهور په وسه خیاطي لازم ما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دي په دې وخت کې زما یو د ورور کور ودان چې دا عامې که زخمي سوی ده یو بل ماشوم دی چې دا زخمي سوی دی اوس په شبخانه کې دی ورته داوي لاندې دی.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه او سیدونکي په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خرابولو لپاره د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربشو وسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ چې تقریبا 3000 جریبه ځمکه
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګول شوي او هیله درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله یې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را واسلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر افسه بند کړل. دا غزمکه تاسو خپل نه چې زمنګ غزمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
د کونړ حکومتي مسولین وای چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی، نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالداري وزارت هم خبر کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغه چې کمبوتیان شرکت والا رفنه کی نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولای. موږ د شرکت سره مرتباس یو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیکلی دی او دغه موضوع هم پکې واضح کړی دی.
د روان کال په پسرلی کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 1,900,000 افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
طلا دې څزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي وسی. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علما ورول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور جزئیات.
روزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د یوې لوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل. مولوی رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبرې، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولیا ته دا مرداری ورشی یا ایری ورشی یا دا په چری کې دا د خاکندازو د خلی راسه کړی دی په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه ځنی اخی او ټول مسلمانانو ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان زیات کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایی نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤل په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلي اچغزي وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته دا خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام لرنجي خوري. دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي ننجور راکوي. نو د خدای وشه ته وګورئ، موږ پاک هورې چیز دي، موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بیغان د ازادۍ راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې سندره بېشین کې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاغه د ماښام نه لري په شلو کورو کې دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شزر پر باندې یاله پر باندې وایي نه په ګیره کې په پور کې راک. نو د خدای وشه ته وګورئ، د خدای وشه ته وګورئ، موږ پاک هورې چیز دي دا در بدر مسلمانان خاکی بسر ولسی نظر یو داد بیداد واس. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالی نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان علي شمول فعالی دوله شاول فعالی او د لنګار ولایت فعالی دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوی دي د کډوال شوی د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو هم د دې وطن داری وو چې دا کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو ګوروي نه د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کای کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکهونه چې دغه د کډوالو حق لري سم یو د دې اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه وکړي تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلې د شرکان څه شو ورته مرسته وکړي. واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوس دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ورزو یو نړیوال موضوع ته د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړیو. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او لدی حمله څخه څومره شرکتونه زیانمن شوی دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حمله اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیت کوین انټرنیټي پیسې په بڼه د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وای دوی باور لري چې په لږ تر لږه ولسی وادونو کې تجارتونه اغیزمن شوی چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لوی انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوی دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ.
په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن ویل چې د همداراس پوتین ته ویل چې امریکا به غبرګون وشي که کوم تحقیقات دا څرګند کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 ویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حمله سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د ویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خبرېږي. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضعیت تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدله شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار وخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه. د افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید د غارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ای ان شپږویشت ډول الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې موندلې. دې الوتکه کې 22 سورلۍ او مسافر او اته عمله ناست وو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه ده پاتې. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور پشپاړو سکلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه ایتالیا او اسپانیا کوي.
قدر منوریدونکو دیونیزو پروګرامونو لوړند کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ترابولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال لولس کلن و کم عمره لوبډلې خپله دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي. افغان